السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د طالبانو د حملو په لړۍ کې نن د هیواد څو نورې ولسوالۍ لاس په لاس شوې. له خاص روزګان ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه وتلي دي. خو ژوند له جګړو سره سره نه درېږي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته نن له دوبۍ څخه لومړۍ الوتنه ورسېده.
نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي.
په کندهار کې د وچکالۍ ویره
دا وچکالۍ خو نو پرا خلګو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نیندار لري او نور ته پیسې لري.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د څو ولسوالیو د نیولو راپورونه ورکول کیږي. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. هند نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت له خاص اورزګان ولسوالۍ راوتلي او ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو یوازې دومره ویل شوي چې د افغان ځواکونو موجودیت په دې ولسوالۍ کې اغېزمن نه و. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې میشت ټول سرتیري د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله تېره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي.
پروانه
میاشت کې د اورزګان ولایت د دریم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. له دې وړاندې ګیزاب او چینارتو ولسوالۍ هم طالبانو نیولې وې. د بلخ سیمه چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت شلګره او دولت آباد ولسوالۍ او د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولې. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاري زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمیر پکې کم و او هم شاهین قول اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونه شو کړلی. د شلګری ولسوالۍ امنیه قماندان سید عارف اقبالی هم تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې چې دوی ته رسېدلی د کشندې ولسوالۍ مرکز طالبانو نیولی دی. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کشندې ولسوالۍ مرکز او امنیه قماندان یې نیولی دی. د بلخ د ولایتي شورا غړي غلام سخي لاله رسنیو ته ویلي چې د کشندې ولسوالۍ د مرکز د سقوط په پیښه کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی، خو هغه دقیق شمیر نه خو د هغه به خبره یو شمیر ځواکونه د خواجه بلند په سیمه کې محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تخار ولایت کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عملیاتو ایره که شب و گذاشته نیروهای امنیتی و
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو او د ولسی پاتون کوونکو د تیرې شپې د عملیاتو په پایله کې خواجه غار او بنګي ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او زموږ امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شول.
طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې وایي ذبیح مجاهد په یوه ټویټ کې ادعا کړې چې د تخار د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. حکومت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د یو بل خبر له مخې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د میمنې ښار پر امنیتي پوستو او د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ پر سب سیمې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش رسنیو ته نن وویل چې د طالبانو د تېرې شپې په بریدونو کې د ملا شاکر په نوم د دې ډلې د یوه سیمه ییز قمندان په ګډون څلور وسلوال وژل شوي دي. طالبانو چې د راپورونو له مخې تېره ورځ میمنه محاصره کړې وه تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکر احمد الله فیضی ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د خوست په ګډون د لوی پکتیا په لسګونو زره اوسېدونکي له څو لسیزو راهیسې د خلیج په هیوادونو کې اوسي او کاروبارونه سرته رسوي. د خوست اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر پرانستلو ته ډېر خوښ دي. یو هم اسماعیل افغان دی چې په دې لومړني پرواز کې له دوبۍ بیرته وطن ته راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته خپل احساس تاس بیان کړ.
ډېر شیو ډېر ښکلی مو په اماراتو کې وشو او داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن روغولیدو مو په عمر کې نه احساس کړی. الحمدلله الله دې افغانستان کې سوخ امنیت وروړي.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو خو په کور دننه د ستونزو له کبله نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسین کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز ال ثانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې دغو مسابقو کوربه دی د دې تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي د 1,000,000 ډوز واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلي کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت راورسیږي نو د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې خلک واکسین شوی او خوندی بوي. په پام کې ده چې د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو د تودیدو سره طالبانو نن شپږ ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه هم په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو لپاره لپسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتي دي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او وایي چې حکومت چمتو دی چې خلکو ته وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلین په بلخ ولایت کې شولګره، دولت آباد، کشندې، په بغلان کې دوشي او جلګه او روزګان کې خاص روزګان ولسوالۍ نیولې دي. د دې ولسوالیو د سقوط رپورټونه سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه خو افغان حکومت رد کړه. وی ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي چې په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیات په پایله کې نیول شوي او طالبانو ته یې درنه مرژوبله هم اړولې ده. د ملي دفاع کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنی ښار ته چې پرون د امنیتي وضعیت په اړه د ترینګلتیا راپور ورکړل شو تازه د میسرتیری ورسېدلې دي. سیمه کې چارواکي وایي د ښار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي هم له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطنپاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوې دوی ته برابرې کړي.
خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني کل یوې خوا د ولسي پاڅون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي خو د مدیریت غوښتنه یې هم کوي.
حکومت باید ولسی پاسون کوونکی تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده. ځکه د نوې مدیریت پر مهال کېدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیوي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنګي کړنلاره بدله او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. ښاغلی میرزا کوال خبرداری ورکړی هغه کسان چې د خلکو او له خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپلو سپارل شویو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مهال دا خبرداری ورکوي چې له وړاندې یو شمېر راپورونه شته چې یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په مزګورتوب طالبانو ته بېل کومې نښتې پرېښودل شوي دي.
بلخوا د روزګان چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سقوط کړی. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې افغان سرتیری له دې ولسوالۍ څخه وتلی، خو په ولسي جرګه کې د روزګان استازي وایي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې میشت سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی.
په اورزګان ولایت کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هم طالبانو په کښې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی و، چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کلکه محاصره کړې وه. نن د اورزګان ولایت مقام مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړ چې یاد ولسوالۍ یې طالبانو ته پرېښې. د ولایت مقام څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاص روزګان ولسوالۍ ځکه وسلوالو طالبانو ته پرېښي چې په پیلي وضعیت کې هلته افغان ځواکونو کوم موثریت نه لرلی. خو په اولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي وایي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ټول میش سرتیري تیره شپه وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې میشت سرتیري د مرکزي او ولایتي ادارې د نه پاملرنې له امله طالبانو ته تسلیم سوي.
دا چې دا د اردو کم پاتې وو او پولیس هم هلته تللي وه، هغه هم پرون تسلیم شوي. لامل غنه د هغه دی چې موږ ته هم نارې ولې، موږ حکومت ته نارې ولې، خواران ته نه هېچې نه رسېدلو. هغو دوه واره درې واره ضربې اجل ورته وټاکي، ورځ هم خو بیا هم دوی نه تسلیمېدل، حکومت هېڅ کومک نه ورسوي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان دا درېیمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لویږي. لومړی ګیزاب او دوهمه چنارتو ولسوالۍ وه چې د طالبانو لاسونه ته ولوېده. بل خوا بیا نن په ترینکوټ کې دیني علماو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه یاده کړه. په دغه غونډه کې چې لسګونه دیني علماو ګډون کړي وو، له ډلې دیني عالم مولوي حمیدالله او مولوي حمدالله وویل:
نو موږ و طالبانو ته یو عذر کوو، بیا درته وایو مکه و ته خدای پر لحاظ دنیا درته وایو چې دا ورور وژنه ده، روی زمین علما درته وایو چې دا ورور وژنه ده. راسه د الله د پاره د افغانیت په سبب دغه ورور وژنه پرېږده. شتمني لوټېږي، خلک مشیدانېږي، داسې نه چې په یوه طرف کې، حتی د طالبانو په طرف هم زه خبر یم چې هره ورځ څو څو کسان وړي، یوازې د دولت په خوا کې یا ملکی خلق نه مړه کېږي، د طالبانو په خوا کې مو خلق مړه کېږي. نو پر خپلو خلکو دې هم زړه وسوځي، خپلې ورینداګانې دې نه سر توري، نه په دې خوا کې نه په هغه خوا کې.
له دې ټولو سره سره وسلوالو طالبانو د اورزګان چورا، چرچینې، دهراوت او مرکز ترینکوټ هم کلک محاصره کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي که مرکزي اداره د اورزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی عثمان کاکړ نن ومر. عثمان کاکړ د افغانستان په سیاسي او دولتي کړیو او همداراز په روڼاندو کې زیات ملګري او پلویان درلودل. نوموړی د پنجشنبه په ورځ په خپل کور کې ژوبل شوی و او نن یې د کراچۍ په یو روغتون کې پور پرې کړ. د عثمان کاکړ د مړینې د څرنګوالي او د هغه د سیاسي شخصیت په اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال له کراچۍ ښار څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی او معلومات راکوي.
جی ډیره مننه عثمان کاکل صاحب چې په ولسمه جنوري په کوی کا په خپل کور کې غوډېدلې او دا غیر رسو دا سر چې کوم دی هغه کتی شوی ورځي هغه په کوی کې په یو شخصي او بیا په سرکاري کتون کې داخلو او دا غیر رسو بیا په ولسمه جنوري په یو خصوصي الوتکه کې د بهتر علاج لپاره کراچي ته استولې وو او وڅ لک صحت مستی هغه د کراچي په یو شخصي روغتون کې چې وتا خان هسپتال په نوم یې په هغه کې ساه اور کړی دا هغه د ګون او د هغه سره د مینا کوونکو په چلګونو خلک دا وخت په هسپتال کې موجود دي او دا وخت د هغه جست اغا خان هسپتال نه بلکې په کراچي کې کوم سرکاري هسپتال دی چې ټولو غټو جنا هسپتال الته راوړې شوی دی او الته د دې ماتم کې دي دا پښتونخوا ملي وانی ګون په کراچي چې کوم غړي دي هغه دا وی چې دا کاغذی کاروئی دلته پوره شي د هغې وروسته به د عثمان کاکل په کراچۍ کې هم جنازه کېږي ولې چې په زرګونو خلک د هغه تپوس ته هسپتال ته راغلي او د هغه سره تعلق لري دا ټول خلک بیا کوټې ته د هغه جنازې له یا لاستنې له نشي تللی نو اوس د هغه جس دلته په پوسټ ماتم دپاره د کراچۍ په جنا سرکاري روغتون کې پروت دی په زرګونو خلک د هغه د جنازې په انتظار دي په کراچۍ کې چې د دې جنازې ته جس پوسټ ماتم شي د هغې وروسته به هغه بیا دا افریقل کوي چې هغه په الوتکه کې د کراچۍ څخه کوټه ته ځي یا په لارې په گاډو کې لاشي ولې چې دا اوس سفر دا خبره کوي چې هغه په دې ځنه په گاډو کې د عثمان کاکړ چې چې هغه په لار باندې کلی ته وي. جی
ډیر زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبريال و چې د بلوچستان صوبې د صوبایي مشر یعنی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخوانی غړي محمد عثمان کاکړ د مړینې په اړه راپور راکو. تر اوسه معلومه نه ده چې کاکړ څنګه ژوبل شوی و خو د هغه معالج ډاکټر د تیرې پنځم چار جمعې په ورځو بخې مشال راډیو ته ویلي وو چې نوموړی په خپل کور کې پریوتی و او تر اوسه بې هوښه و. عثمان کاکړ لکه څنګه چې د مشال څنګه د خبریال په راپور کې مو هم واورېدل له تیرو دریو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون یعنی د اغا خان په روغتون کې هلته بستر و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر محمد عثمان کاکړ پر ژوبلېدو د پښتنو ډېرې ملتپالو ګوندونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون په نوره نړۍ کې ګڼو سیاسي فعالانو او ولسی وګړو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو سخت خفګان وښود. عثمان کاکړ په 1916 کال کې د کلا سیف الله سیمې په مسلم باغ کې زیږیدلی و. هغه د مارچ د 2015 کال په مارچ کې د پاکستان د مشرانو جرګې غړی وټاکل شو او سکل یعنی د 2021 کال په مارچ کې د سنیټری موده پای ته ورسیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ رادیو نه د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو. نن دوشنبه د خوست هوایی ډګر ته له دوبۍ څخه لومړنۍ نړیواله الوتنه وشوه او دې ولایت ته نوي تنه مسافر ولېږدول. د خوست اوسیدونکو دا الوتنه په خوشحالۍ ولمانځله او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځایه دې هم د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری په ودانیزو چارو بخود دي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکي هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمدالله فیضی ازادۍ راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکې په دې لومړني نړیوال پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوي کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ
تیاری به آماده وي او دا پرمزونه به دوام پیدا کوي. خوست هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایل وسایط وینئ، پرسنل هم وینئ، همدا ټول تکمیل شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د اریانا الوتکې په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کونډې اوسیدونکی نصیب افغان و چې د ده په خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
خوشحالي ځای ده چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو، ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته به سفر شپې تېرې کړي، خو بېرته وروسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشحاله یو، تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشحاله ده دې څخه.
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو دېرش کاله مسافري کړي، خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې دې له سفره راشي مخکې هیڅ کله هم نه دی احساس کړي.
دېرش یو دېرش کاله مو په اماراتو کې وشوه، خو داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه دی احساس کړي. الحمدلله لا دې افغانستان کې څوک امنیت وروړي او ډېره خوندوره ډېره خوشحالۍ ورځ چې زه به پنځه کلان وموس، خو داسې خوشحالۍ ورځ په مو نه دی راغلی لکه نن چې راغلیدو. لکه سری دی خوست کله ایرپورټ خلاص شو او داسې دی الله تعالی په افغانستان کې امن راولي، صلح راولي.
خوست ولی محمد کټوازی وویل د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به یې هم په چټکۍ ترسره شي.
هغه میدان هوایی نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک یې په کلونو باندې انتظار درلود، نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. دا داسې دا د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوست ته چې دغه میدان موږ فعال کو او په ډېر د جهاني شرایطو باندې برابر جوړ شوی ده.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسلنه ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. د ده په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په کندهار کې وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي. دوی وایي دې ته اړ شوي چې کروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په وسیله اوبه کړي، په داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی. له بلې خوا د کندهار د کرنې ریاست له خلکو غواړي چې د اوبو په لګښت کې سپما وکړي.
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي. هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له شلو څخه تر پنځه ویشت لیټرو ډیزل مصرف کړي. عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي، ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي.
برمی مرا چلان دکړی دی ولا و دا غنم په تیل وبو هغه د غونی را جوړی نه لکه تیل چې مصرف کیږي. یو جریب اندازه تقریبا مرسته شل لیټر تیل سوزي، نو جریب پنځه منه دی، پنځه منه تخم ریز د شل پنځه ویش لیټر لاراسه سوزي. پاتکال نقشې وزي مصرف ډیر دا تقریبا سلور جریب مځکه ده، در دا وسه پر دوا وبسوی دی ما تقریبا شپته یا لیټر تیل په سوزي. حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي، یا د شمسیانو زمینه ورته برابره کړي، یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکی حاجي خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه، خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي.
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي، د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي، د کشمیرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدي چې یو وینداري و یو شی مې لري هغه وسایط یې پرای پر خلکو باندې ډیر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري. د سارا ژوند دی، یوې خواته جنګونه دي، د بلې خوا څخه عیداد هم داسې عیداد نه دی. ولې زموږ ټوله خلک چې دي په زراعت باندې ولاړ دي، خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډېرې وې زیاتره باغو مرس کړی وو.
پاینی وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالی وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې ښایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لگی ډیر لږ وه، هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کره کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډیر کم ترسره سوی دی او زیاتره وچ سوي دي، ځکه چې باران نه و. شش کال کېدای سي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې، محیطي تاثیرات چې دي، محیطي عوامل چې دي هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري، نو په هغه اساس باندې کېدای سي شش کال حاصلات ډیر کم وي، ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50 سلنه کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي، ژړۍ، میوند، نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت نه خبر سره له دې موږ تصویري ورو دا تلور نه سیوته یار شام ور کړی دی هغه واپس نمونه مکتبر تر اخره دا په سټیټ وای تاسو به نه ځومه سدرې نه سی بس زنګوي تلور نه سیوته ورو دا موږ تصویري نه راځي کابل کې چوار شو ورو دا دوه کې ورک موږ ما د خو دې ورو نه دې ورو دا پانی نه یو غم ور کړی دی په سټیټ نه او دا اوسه پورې تلور نه سې کې موږ ته واپس یې زنګ را نه راځي ورو تاسو راشي دا تصویر او باندې ټکو کوي او مهرباني وکړئ دې غم وکړئ.
زمان خبر تم دکھاتے
د ازادۍ رادیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبريږي او د لیمه هروي خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. په هند کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن پیل شو، سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمښت سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندوستانی د واکسین د یوې ستنې مستحق دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د هندوستان د کرونا د نوې پالیسي د می په میاشت کې رامنځته شوی هغه پیچلی سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کرونا واکسینو د تطبیق په برخه کې له ستونزو سره مخ و. هندوستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کرونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. دې کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه له ستونزو سره مخ کړي. تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندوستان د کرونا وبا سخت وځپه، خو اوس د دې هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورځنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تېره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنۍ توګه بیا بیا تمدید شوی دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایرس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایرس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایرس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمني د اقتصادي څېړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمني